با همکارم عصمت ساروان باشین. ساروان صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه فروغ صاحب، تاسو هم ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر وایي چې له تاوتریخوالي سره سره سولې ته هیله شته. د دې یو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په ولسی جرګه کې د ورزګان د پخوانی استازي عبید الله بارکزي جنازه بنن خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د داعش له لاسه د وروستۍ سیمې د وتلو هرکلی وکړ او په فرانسه کې پولیسو بیا امنیتي تدابیر سخت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو پخوانی وکیل عبید الله بارکزی به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام پر هغه وسلواله حمله وغندله. غنی په کابل کې یوې غونډې ته وویل
جنازه بارکزی با مراسم خاص انشاءالله تعالی تدفین
دی. وای د بارکزی صاحب جنازه به په ځانګړو مراسمو کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه کورنۍ او د افغانستان سیاسي کورنۍ په تیره بیا ملي شورا ته تسلیت وایي. عبید الله بارکزی پرون د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې ناڅرګندو وسلوالو وپیشت. پر هغه د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند والی وای د بزګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. جنرال محمد یاسین آزادی رادیو ته وویل د څارنوالۍ ملي امنیت امنیه قمندانۍ او ملي اردو پلاوی ترتیب شوی څو دا مسأله تعقیب کړي چې څرنګه دښمن وتوانېده داسې مراسمو ته لاره پیدا کړي. په هلمند کې پرون د کرزي په لوبغالي کې دوی چاودنې وشوې. په چاودنو کې څلور تنه وژل شوي او څلور څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. وحید الله کلمزی دا خبره پرون په غزنی کې او د افغانستان په نورو سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره په یو وخت آزادی رادیو ته وکړه. د غزنی والی وحید الله کلمزی وویل
د غزنی ولایت په ځینو ولسوالیو کې خزینه ښوونکي شتون نه لري. ناامنی هم تقریبا یو عامل دی او په ځینو مناطقو کې متاسفانه د خلکو د آګاهۍ سطحه کمه ده، مانع د خویندو د زده کړو شوي.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې ولایت کې 15,000 کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ملګري ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې 3,000,000 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه محروم شوي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې له تعلیمه د محرومو کوچنیانو په سلو کې اویا نجونې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو له لاسه د وروستني کلي د وتلو هرکلی وکړ. د سوریې په باغوز کلي کې د دې ډلې ماته پرون شنبه اعلان شوه. خو ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري امریکا به ځیرو اوسي. ډونالډ ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل موږ به له خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله بشپړه ماته شي. د امریکا کانګرس ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2016 میلادي کال د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې کنه څېړنې کړې دي. مولر په دې اړه خپل راپور د مارچ په 22 نیټه د امریکا عدلیه وزارت ته وړاندې کړ. د راپورونو له مخې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون شنبه د دې سند په کتنه پیل وکړ. ډونالډ ټرمپ چې د مولر پر کارې سخت انتقادونه کول د رپورت د خپرېدو په درشل کې څه نه دی ویلي. ناټو تایید کړ چې په پولند کې زغرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوز د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. د ناټو یوه چارواکي پرون شنبه فرانس پریس خبري آژانس ته وویل هغه راپور دقیق دی چې مخکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خپور کړی وو او پر اساس یې ویل شوي چې له وارسا 200 کیلومتره لویدیز پلو په پویډیس سیمه کې پر 2.8 میلیون ډالر تاسیسات جوړیږي. وال سټریټ ژورنال د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې پر دې زرمتون به د سږ کال په دوبي کې کار پیل شي او په 2 کلونو کې به بشپړ شي. او په فرانسه کې پولیسو یو وار بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړ. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداری ورکړ چې اعتراضي مظاهرې به وکړي. د فرانسې پولیس هڅه کوي چې په پاریس کې د داسې حالت مخه ونیسي چې تېره اونۍ د مظاهرو په وخت کې رامنځته شوی و. د پاریس، مارسل، نیس او روین ښارونو په مرکزي سیمو کې پر مظاهرو بندیز لګېدلی دی، خو اسوشیټډ پریس خبري آژانس ویلي چې پرون یو شمېر اعتراض کوونکي په پاریس کې د ایفل برج شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د پاریس په نورو سیمو کې هم د مظاهرو ژغ شوی دی. ویل شوي چې په پاریس کې د وضعیت د کنټرول لپاره نږدې 6000 پولیس ګمارل شوي او 2 بی پیلوټ الوتکې له فضا د وضعیت څارنه کوي. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پاڼې پته ده. ولسمشر غنی د جګړو زیاتېدو ته په اشاره وایي تر سولې مخکې تشدد زیاتېږي. خود افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په جګړو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندیشته شي. پرون هم په هلمند کې خونړۍ چاودنې وشوې. د دغه ولایت والی په اړه وایي
دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولای شو چې په شکل د اشکالو دوه عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کی.
د عبید الله بارکزی له وشل کې د ورسته د ولسی جرګې یو غړی وایي
شلتن زیات وختبان شهادت ته رسیدلی همدغه سیکې خود قرباني شوی.
د فراه کروندګر وایي د انابو تولید 2 برابره شوی.
پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسیدلی.
د دې ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره تاسو زموږ اخلاص او رادیو او ری ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر سولې مخکې تل تشدد زیاتېږي. هغه دا خبره پرون د حمل په دریمه په کابل کې وی غونډې ته وکړه. کابل د مشورتي لوی جرګې جوړولو لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په دریمه نیټه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون وکوي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو یا د خپل حکومت د کومې بلې مخالف ډلې د نوم د اخیستو څخه پرته وویل د تشدد زیاتېدو هدف په ډیرو مواردو کې د زیات امتیاز ترلاسه کول دی. جمهور رئیس غنی وویل دا باید زموږ د دایمي ویرې سبب نشي.
ای باید موجب ترس دایمي نشي. تمرکز
غواړي، اصول غواړي. دا حرکت تر ډیره حد د زیات امتیاز اخیستل لپاره کیږي. خو په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي علي اميري وسوالو طالبانو ته اشاره کوي. اميري په دې باور دی چې وسوال طالبان د امتیاز ترلاسه کول نه بلکې د ولسمشر غنی پر حکومت ته زیات فشار راوستلو پر ټکی دي.
چون امتیاز لازم را فعلا طالبان داره است.
علي اميري وايي طالبان لازم امتیازات لري، هغوی هم پر ډیر ساحه واک لري، هم په منطقه کې په نسبي ډول زیات سیاسي مشروعیت ترلاسه کړی دی. په نړیواله کچه هغوی له امریکا سره مذاکره کوي او له روسانو سره په تماس کې دي. پاکستانیانو تر بل هر وخت طالبانو سره همکاري لنی کړي او تقریبا مواجه شکل ورکړی دی. لدی عمله طالبان د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره لکه څنګه چې ولسمشر غنی اشاره ورته کوي هغه سي اړتیا نه لري. طالبانو کلایوی خپل امریکا سره مذاکره کوي لبل پلوی پرتل دی چې رسمن د پخوا په څیر پسرلنی عملیات اعلان کړي حمله زیاتی کړي دي وسوال طالبانو پرون په هلمند کې د حمید کرزی په سټډیوم کې د خبرګو چاودنو مسؤلیت واخیست په هلمند کې د بازګر پر جشن په پرونی حمله کې تر 40 زیات کسان زخمیان شوی دي د هلمند والی محمد یاسین پرون لازادی راډیو سره په مرکه کې وویل چې 4 تنه په دې حمله کې ووژل شو دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سویل لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد له طالبانو سره د مذاکرو د ورستی دور په اړه په واشنگټن کې په خبرو بوختي هغه د جمعې په مخصوصن پر ټوئیټر ویلي کل چې د روسیې چین او اروپایي اتحادیه لاستازو سره په واشنگټن کې کتلی او د افغانستان د سولې په اړه خبري وسره کړې دي خلیزات په ټوئیټ کې ویلي کل موږ د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لرو ټولو افغانانو ته سولې او داسې افغانستان غواړو چې موږ ته د تهدید سرچینه نسی زلمی خلیزات په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره د مذاکرو ورستۍ د ور د مارچ په 12 نیټه پای ته ورساوه خلیزات ویل چې په دې خبرو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو او د ریزم پرځد د مبارزې د تضمین په اړه د یو توافق مسوده منل شوې خو هغه پر ټوټر ولیکل چې پر هیڅ مسله نهایی توافق نه دی شوی د خلیزاد او طالبان ترمنځ په مذاکرو کې لا هم د افغانستان د حکومت ځای تشته کابل په دې منځ کې د مشورتي لوی جرګې جوړولو هڅې پیل کړې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمل په درایمه نیټه په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې جرګه کې به د ټولو افغانانو استازي ګډون کوي لکه څنګه چې حکومت وایي مشورتي لوی جرګه د ثور په 9 نیټه جوړیږي
و ما وریدل چې د افغانستان ولسمشر وایي چې تر سولې مخکې تل تشدد زیاتیږي خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اندیشمن دی چې د نوي کال په لومړیو درو ورځو کې د ملکی تلفاتو شمیر زیات شوی دی د دې کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل چې د روان کال په لومړیو دریو ورځو کې په کابل هلمند او کندوز کې ملکیانو ته د مرجوبلي او شتل شي چې د جګړې شکلی خوایي د خلکو خوندیتوب ته ژمن نه دي په دې موضوع د واصل وسال راپور وبري
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون د روان مریض کال پیل ملکیانو ته د اوخت مرکشوب لپاره خنړی بولی وای چې دغه وضعیت باید دوام ونه کړي د دغه کمیسون اجرایی رئیس موسی محمودی وای چې د روان مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند کندوز او کابل کې ملکیانو ته د مرکشوب لوختل خلک اندېخمن کړي دي خغلی محمودی د شنبه پورس ازادي رادیو سره په خبرو کې په ملکیانو حمله وغندل او زیاته کړ چې ورسته پیخي د خی چې خلې خو د خلکو د خوندیتوب په برخه کې په خپل ژمنو عمل نه کوي
ما د شروعي سالي تلفات داشتیم
دی وای موږ د تیر کال په سیر د دې کال په پیل کې هم مرګ شوبل لرله د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره په پالیسیو کې د بدلون کومه اراده نه لیدل کیږي او دا د زیات اندېښنې او محکومیت ورده دغه موضوع د توتريخوالي د زیاتې دوه لامل کیږي او د تیر په سیر به بیا هم خلک قرباني شي
سال گذشته بازم قرباني خواهد
شد د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې اندېښنه کوي چې د نوی مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې په هلمند کندوز او کابل کې خونړی او حملو غنو خلکو ته مرګ شوب لواړوله د هلمند په مرکز لخرګا کې د شنبه په سهار د بزګر د میلې د مراسمو پر مهال په یو ورزشي لوبغالي کې 214 وشوې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې 3 تنه وژل شوی او یو ډیر شنو ټپیان دي چې زیاتره ملکی وګړي دي دا شند کندوز ولایتي شورا یو شمیر غړو اسد رادیو ته ویلي چې د دغه ولایت په ګلتیپی ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د 13 شپې په هوایي حمله کې د شپږو ماشومان او دریو خزو په ګډون 12 تنه وشل شوې دي د دې ترڅنګ د نوي کال په لومړی ورځ هم د کابل خار کارتي سخی ته نږدې په دریو چودونو کې شپږ تنه وشل شول او درویش نور ټپیان شول د نوی مریض کال په لومړی او دریو ورځو کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبل خلک هم زیات اندېښمن کړي او دوی وایي چې له هر ممکن لارې باید د جګړې او ملکی وګړو ته د مرګ شوبل د اوختو مخه ونیول شي دوه تنو کابل خاریانو په دې راز د رادیو ته داسې ویل
ایمان عمر ما دی نو سی او تم دکاندارانو نه کړی نه سی موږ غوښتنه ده د وطن کې آرامي راشي او خلک پر آرامي ژوند وکړي
مخان ګل سم از ولایت کابل خاص مایې اس کنه می جنگ بس کنن
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په 1990 مریض کال کې ملکی وګړو ته اوخت مرګ شوبله په 1300 کلونو کې به ساري غنلې ویل دي چې د ملکی وګړو د مرګ شوبله شمیر 3000 تنه و چې 920 ماشومان دي تا طالبانو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د دغه اندېښنې پړه تر دې مهاله سندې ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې د ملکی وګړو خوندیتوب دوی ته لومړیتوب لري. افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی په تیر کال کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ټینګار کړی ده چې باید مخنیوی وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې ټول امنیتي ځواکونو ته لارښوونه شوې ده چې د عملیاتو پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د لشکرګاه د پرونیو چاودنو د مرشوب لوشمیر زیات شوی دی. د لشکرګاه په کرزی لوبغالی کې پرون شنبه دوی چاودنې وشوې او ویل کېږي چې د دغو حملو هدف د هلمند والی و چې روخ پاته شوی دی. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی د لشکرګاه د چاودنو په اړه د هلمند له والی تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړې ده او لومړی د مرشوب لو په اړه معلومات ترې پوښتلي.
تاسو ولید چې د بازګر ورځو او بازګرانو خپل د ورځ المانزه د میلی په خاطر راغلی وو. د دې ترڅنګ ولسونه هم راغلی وو چې د خپل د بازګرانو حاصلات او هغه کم دستاوردونه چې دي درلوده هغه وګوري او بلاخره یو بازاربي هم وشي. نو دشمنان د وطن نو هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان خپل پښو درېږي او د دې ترڅنګ زموږ زمیندارانو کولی شي بازار ځان ته پیدا کړي. دا ظالم وحشي او بزدل انسانانو وکولی شو چې په شکل د اشکالو دو عدد بمونه په داخل د پروګرام کې دننه کړي او دې ته انفجار ورکړي چې په انفجار په نتیجه کې آخري ارقام چې زموږ لاسته راغی 15 نفره زخمیان دي چې په 15 کې 15 سطحي و دوباره اخراج شوي او 10 نفره اوس هم تر تداوی لاندې دي، خو انشاءالله د خطراتو نه بچ دی. او درې نفر شهیدانو مګم یو نفر بلم د ټپونو د لاسه سا ورکړه چې جمن څلور نفر شهیدان دي چې اکثره په دې حادثه کې ملکی وګړي دي. فقط یو کس زمونږ د اقتصاد رئیس ځوان او تعلیم یافته ځوان چې بیا هم زمونږ جامعې ته یو غټ ضرر و هغه محمد خان نصرت په شهادت ورسېد.
نو تر دې دمه چې اوس ما ورته دا مرکه کوم، څه سوي دي اجرات؟ څوک نیول سوي دي په دې تور؟ څوک څه نیول سوي دي؟ څوک دي غفلت چا کړی دی؟
ښه، د غفلت په کله باید ووایم چې حیات ډیر قوي حیات د سارنوالۍ د ملي امنیت د امنیه قومندانې همدارنګه د ملي اردو او خپله د ولایت په سطح ترتیب سوی او دوی ته مشخص ما وظیفه ورکړه تر څو عام جانبه دا موضوع بررسی کړي چې څنګه وکولای شو دشمن په دغه سې یو تدابیري پروګرام کې داخل او بل اخر خپل عمل ته ځان ورسوي. پاتې شو د غفلت موضوع به لا غینه به معلوم شي. نه
تاسو څه ولیدل په غلازه کې چې کوم چاودنه کېدل؟ ځکه تاسو په سیمه کې وس کده اکثره ته وکړي.
بله، کله چې ما غرفونه لیدل کوله نو چون زه یو بل پروګرام هم درلوده او دوستانو لکه تلم ماته ویلي چې لږه جله وکړه چې بل پروګرام مونږ خلاص شي. مونږ نور ځینو کې ډیر تم شو، خو دغلته لږ ضرورت په تیزۍ تېنه ولاړو چې په تیزۍ لاړو مجرد چې انفجار وکړو زه داسې پروت ما مخامخ ځان واچوو، سربازان هم زما مخې شاوخوا په ما راغی. بیرته چې پورته کېدم سربازانو پرېنښودلم چې دوم انفجار وشو. دغسې حالت کې بیا زه بچ شوم.
اوس هم په دې ارتباط څو پیغامونه چې تاسو اوریدونکو راستولی دي. دفتانی لیکلي دي، شاید هم له کندهار لیکلي، وایي د لوی کندهار د مشرانو پر لپسې وژنو ته باید حکومت ځواب ووایي. تر دې مهاله حکومت ته نه د شهید قهرمان قاتلان نیولي دي، نه د شهید جنرال عبدالرازق، او نه هم د شهید حشمت خلیل، او نه هم د شهید متی الله خان. غلام سرور خان هم لکندهار لیکلی دی وای لکندهار سره د طالبانو څه بدیده تیرو اتلس کلونو رئیس وسلوالو طالبانو د کندهار مشانو ته ملا تړلې ده او پر لپسی وشنی او تر اوسه پورې زرګونه مشان وشلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت اته بجې او شل دقیقې شوې. اوس به اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو یو تبصره خبره کړې. دا تبصره چې د مایکل روبین په نوم لیکوال لیکلی سرلیک دی، زلمی خلیلزاد چلند تر دې چې د افغانستان د وایسرای په توګه عمل وکړي هم بد دی. لیکوال د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو نیوکو ته اشاره کړې. وایي کله چې د دې خبرو وروسته خلیلزاد بیرته واشنگتن ته ستون شو، نو دا نیوکې رد کړې او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي، په بهرنیو چارو کې د هند د دولت له وزیر او د ناروې د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره لیدنې وکړې. نوموړي همدارنګه په واشنگتن کې د پاکستان او برتانیا له سفیرانو سره وکتل او له دوی سره هم د سولې پر روانې معاملې خبرې وکړې. د لیکوال په وینا خو نوموړي تر اوسه پورې د افغانستان منتخب ولسمشر اشرف غني ته د هغه شپونو په اړه معلومات ندي ورکړي چې له طالبانو سره یې کړي. لیکوال زیاتوي د زلمی خلیلزاد لپاره دا چې د افغانستان حکومت ځینو اقداماتو او تعهداتو ته ژمن کړي، د دې هیواد د اساسي قانون ځینې مادې وی خواته کړي او یاده چې ښایي د دې هیواد د ولسمشرۍ انتخابات وځنډوي، همداسې سدي لکه څوک چې د وایسرای په توګه عمل کوي. لیکوال وړاندې زیاتوي د افغانستان د منتخب حکومت وی خواته کول او د طالبانو سره د شو خبرو په جزئیاتو نه خبرول داسې سدي لکه خلیلزاد چې طالبانو ته بریا ورکړي. د یادونه وړ ده چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د ورستي پړاو خبرو ورسته ویلي وغواړي په واشنگتن کې د افغانستان په قضیه کې د خکیلو نړیوالو لورو له استازو سره سلام مشورې وکړي. نوموړي په دې لړ کې پر هغه نړیوالو استازو سربیره چې د لیکنې لیکوال یاد کړي، د غلطه د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو سره هم کتلي او همدارنګه په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره هم لیدنه درلوده. نیویورک ټایمز د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانستان د خزو پاندې خنوې ولیکنه خبره کړې ده. د لیکنې لیکوال په نیویورک پانتون کې د افغانستان د چارو د کارپو بارنټ روبین له قوله وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمن سیاسي جوړجاړی د دې هیواد د کړکیچ د هواري لپاره یوازینی ځواب دی. نوموړی زیاتوي طالبان بلری نه شي، خو که چیرې امریکا په تدریجي توګه د افغانستان څخه ووځي نو دا به ډاډمنه شي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. دا بارنټ روبین په وینا داسې فکر هم سم نه دی چې امریکا به تل افغانان له خپلو افغانانو ساتي. د نیویورک ټایمز په دې لیکنه کې د بارنټ روبین له قوله زیاته شوې په افغانستان کې د خصو د حقونو لپاره بهترینه مبارزه داسې توده جګړه نه ده چې د سلګونو کسانو په مرګ تمام شي. خو د دې لیکنې لیکوال بیا په پای کې وایي واقعیت دی چې د افغانستان ښځې له اوږدې مودې د سولې په لټه دي، خو د طالبانو ماضي دوی اندېښمنې کړي. د لیکوال په وینا افغان خزی په دې باور دي چې د امریکا متحده ایالات هم د نورو پیاوړو قدرتونو په څیر له دوی سره تر هغه ملتیا کوي چې خپل اړتیا وي، او کله چې دا اړتیا نه وي دوی هم داسې پرېږدي.
د افغانستان مسایل ته بیا هم را ګرځو، خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هرکلی کړی چې په سوریه کې د داعش وروستی څنګه هم د دې دلیل لاسه ووت. ولسمشر ټرمپ وویل څو چې دا افراطي ډله په هر ځای کې ماته خوري، امریکا به د مراقبت په حالت کې وي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي موږ به د خپلو شریکانو او متحدانو سره کار کوو څو دا افراطي ډله په بشپړ ډول ماته سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت هم دا حرکت ستایلی دی. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا متحد ایالات ملاتړ کوي د شنبې په ورځ ویل چې د باغوس کلی هم چې په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه وه بلاخره آزاده شوه. له دې سره د عراق په یو شمېر ولایتونو او په سوریه کې د اسلامي خلافت په نوم د افراطي کړۍ چې په 2014 میلادي کال کې جوړه شوې وه ماته بلل سوې ده. د سوریه ډیموکراتیکو ځواکونو قومندان مظلوم عبدی د شنبې په ورځ د باغوس په کلي کې خبریالان ته وویل موږ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې په وروستۍ سیمه کې چې باغوس وه د هغوی ختم اعلانو. باغوس د سوریه په ختیځ کې د عراق پولی ته نږدې پرته سیمه ده. په باغوس کې د سوریه دیموکراتیکو ځواکونو پرون د خپلو 11,000 ملګرو چې د داعش پر ضد په مبارزه کې وژل سوي د درناوي لپاره پوځي پریډ وکړ. په دې مراسمو کې پرون د موسیقي یوې ډلې د امریکا ملي سرود وژغوه. د رپورټونو پر اساس د روسیې په مرکزي سیمه کې په ودشته کې چې د سوریه پوځ محاصره کړي لا هم د داعش یو شمېر وسوال پاتې دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه سفیر بشار جعفری د مارچ په 28 نیټه وویل چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا وکړه چې د سوریه حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي، نه د امریکا متحده ایالات. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل سره له دې چې د داعش ډلې په سوریه کې ماته خوړلې، لا هم ډېر کار پاتې دی چې دا ډله په بشپړ ډول محو شي. مایک پومپیو ویل موږ به خپل کار ته ادامه ورکوو څو افراطي تروریزم دوام پیدا نه کړي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن ویلي چې کار له بشپړېدو لا ډېر لرې دی. هغه زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالات متعهد دي چې د داعش ډله په بشپړ ډول ماته وخوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې مو د هلمند پرونی پیښې په اړه د هلمند له والي سره مرکه درلوده، خو اوس د خپرونې په دې برخه کې په کندهار کې د اروزګان د یو پخواني وکیل د وژل کېدو په اړه مرکه لرو. پرون د اروزګان یو پخوانی وکیل په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د دې پیښې په اړه د ولسي جرګې یو غړی عرفان الله عرفان وایي چې حکومت باید د دې پیښې تحقیقات وکړي. عرفان لازادی رادیو سره په خبرو کې له حکومت همداشان وغوښتل چې د 14مې دورې د وکیلانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي عرفان سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
ډېر یو بد حادثه وه، نو څنګه تاسو بهتره پوهیږئ چې دا یو تورستي حادثه وه او د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هغه کسان هغه مشران چې دوی نفوذ لري، دوی ځای لري د خپل ولسونو په منځ کې او دوی د خپل ولس غږ پورته کوي، هغه نه غواړي چې ژوندی پاتې شي، هغه د منځ ووسي او هغه دپاره مشکل پیدا کړي. نو زموږ بارګۍ ورور شهادت دغه جلالۍ په ترس کې ده. نو څنګه چې تاسو خبر یاست په دوه دورو د شورای ملي په دورو کې تخمین دورو کې تقریبا 40 تنه زیات وختبان شهادت ته رسیدلی، همدغسې پیښو قرباني شوی.
د دې پیښو تر شا د چا لاس ده؟
متاسفانه د افغانستان دښمنان دوی خپل مینس کې دغه قسم یاد کړی چې موږ نه پرېږدو چې افغانستان کې داسې یو مشر، داسې یو قومي مشر مختلاشي یا وجود ولري چې د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره، د وحدت لپاره، د اتفاق او د سولې لپاره کار کوي. او داسې خلک دوی نه غواړي چې په دې وطن کې اوسي او ژوند وکړي چې دوی د خپل ورسونو غږ پورته کوي.
د ولسی جرګې نائب مشی عرفان الله عرفان په فراه ولایت کې د انابو حاصلات دوه برابر شوې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 3600 تنه اناب شوې دي. له بل خوا د افغانستان ولسمشر په وروستي سفر کې چې فراه ته کړی و ژمنه کړې چې د دې ولایت اناب به بهر ته صادر شي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
سږ کال په فراه کې 3600 ټن د انابو حاصلات راټول شوي. د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابره زیاتوالی شوی. د فراه والی محمد شهیب ثابت وایي چې په دغه ولایت کې 1600 هکتار ځمکه د انابو باغونه جوړ شوي چې بڼوال د حاصلات په ترلاسه کولو سلګونه میلیونه افغانۍ ګټه کړې ده. هغه زیاتوي چې د فراه ډېره برخه اناب د هیواد نورو ولایتونو ته صادر شوي او هڅه کېږي چې د هیواد بهر ته هم صادر شي.
اناب تقریبا 1200 هکتار ځمکه فعلا د انابو باغونه دي. انا په دغهونه د کوشش لاندې راغلی دي چې پروس کال موږ تقریبا 1800 ټنه اناب درلودل او سږ کال مو د انابو حاصل 3600 ټن ته رسېدلی، یعنی یو پر دوه چنده باندې زموږ اناب سږ کال حاصل ډېر ښه ورکړی.
په همدې حال کې د فراه ولایت د اناب پلورونکي او بڼوال په دې ولایت کې د انابو حاصلاتو زیاتوالی مني، خو د اړوند چارواکو څخه د انابو او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. د دوی په خبره باید په دې برخه کې جدي کار وشي او د فراه انابو ته په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وشي.
افغانستان د انابو هم پیدا نه میشه. آب و هوای فراه بسیار عالیه، باید بلدی انابو فراه سرمایه گذاری شه. انابو فراه په 100 روپا ماتانیه
پر اناب دې شه اناب دې پر دې رشه واده او د پر اناب دې د پر د افغانستان په 100 ډیر شه اناب دې او چې موږ خایشت چې د پر اناب په خارښت صادق
کولسمشر مولا شفنی د خپل سفر په مهال چې فرات راغلی وویل چې اروپایي هیوادونه د فرا ولایت اناب او دغه ولایت سپینو دانو لرونکو انارو رانیول ته لیواله دي او په وینا یې ډېر ژر به د المان هیواد سره د دغه دوه ډول میوو صادرات تجارتي تړون لاسلیک شي.
فراهم نبودن زمینه صادرات فرات انابتان از خاطر از اینکه ما خدا یاد بتوم هر روز ما یک دانه اناب میخورم واقعا به نظیر از جرمنی علاقه جدی به انارتان داره چون یه انار سفید در اروپا خریدار زیاد داره انشالله
تعالی زمینه صادرات فراهم بشه. طبی ډاکټران وایي چې اناب د سرطانی ناروغي مخنیوي د وینې غوړ او فشار کمواله او د معدې زخمون لپاره ډیر ګټور دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې د روان خبرونه په پاتو شیبو کې 219 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان پولیسي جرګه کې د ورزګان د خلکو په خوانی وکیل عبید الله بارګزای به نن یک شنبه خاورو ته وسپارل شي. ولسمشر غنی پرون ماښام په هغه وسلواله حمله پکلکه وغندله. د هلمند والی وای د بسګر د ورځې په میله کې د پرونی حمله په اړه څېړنه کیږي. د غزنی والی وای چې د خلکو کم معلومات ځینې ناسم باورونه او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو له لاسه د وروستي کلي د وتلو هرکلی وکړ. د امریکا کانګرس ولسمشر ډانلډ ترامپ او خلک د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د څېړنې د راپور خپرېدو ته انتظار باسي. ناټو تایید کړ چې په پولند کې زګرګاډو مهماتو او د یوې بشپړې لیوا د ټولو وسلو په شمول د امریکا د پوځ د وسایلو لپاره زیرمتون جوړوي. او په فرانسې کې پولیسو یو ور بیا د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکړی دی. دا کار ځکه شوی چې د زیړو واسکټونو اعتراض کوونکو پرون شنبه بیا خبرداري ورکړ چې اعتراضي مظاهره به وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بچو جواب کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. ته تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان ټولنیزې شبکې کاروي چې ډیر یې آن د خپل شخصي ژوند معلومات هم پکې خبروي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږیږو چې ول ځوانان خپل شخصي ژوند ټولنیز کوي.
دا موضوع د دې وړ نه ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري؟
دغه هغه بعد هغه چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پریوتې دغه په کول به ډیر سخت وي.
او څه ډول دا تفکیک وشي چې د ځان په اړه کوم معلومات خپاره شي او د کوم معلوماتو لخپرولو ډډه وشي؟
یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید صحیح.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. له ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو سیاسي فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو یې لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نورو ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثر ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي یا پونه سي. دا موضوع د دې وړ نه ده چې زه په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم، نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي یا دې ته پام نه وي یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي یا دا وایي چې فرزن له مېرمنې سره خپه یم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکوال نعیمه غني وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولی شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم یا هلته یې تشریح کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریح کوو هغه نه خلک مثبته انرژي اخلي یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ماته دغې زمینه مسایده ده، زه هغه تشریح کوم کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مسایده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی د دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وایي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډېر هغه مسایل زمينه نه برابر شته مستقیم هغه سره وغږیږي، نو مامور اندې شي نو کوم سن په کور کې نه شي کولای چې راشي اوس دغه شرایط چې ټول شي نه کور کې وای ملګرو منځ کې وای، خو هغه انسان زړه د تشول خو واړی کنه، نو د سخونه چې دغه په تر اخره رمدسی ز فکر کوم دا شونه خیدی د کیت زایب سره نشته. دین خاص موارد دین خاص شونه د چاغس کسړی وله کی دین خاص وختونو کی هغه بیره ول دا هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نکوم دا مناسبم نه ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر دین د وختونو چې هغه سړی دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کی مثلا د هر شی د هر وړه غټه خبره شریکول مر ضرورم نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ما د میرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما پیغام کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې مې تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زای وای کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خپروي دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نه مهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم زه اوس خفه یم زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو یې لتون هم نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زه وایم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نورالحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کاروونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د ده سره چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره ښه خبره ده.
زاهد سمت زیوای ټولنیز شبکې باید احساسات او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري، او د شخصي ژوند کوم موضوعات خبره او د کوم معلوماتو لخبرولو باید ډډه وشي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ټولنیزو چارو له کارپو محمد الله آریان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه، دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي، باید ټولنیز نشي. په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیزه پاڼه کاری، هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو، راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو. په دې کې څه پیغام یا میسج لري؟ یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه له خلکو دعا غواړم؟ آیا زه ته مرسته غواړم چې ډاکټر راته وښيي؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم، دعا راته وکړي، ښه، میسج مکمل ده. زه ناروغ یم، یو ښه ډاکټر راوښيي، میسج مکمل ده. ولې زه ناروغ یم؟ نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریک کړو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریک کړم. یو څوک پرې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی، د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولی شو نورو ته وښيو. راځئ موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو، د یو تغییر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بې معنی ده. په د بهرنیانو د پاڼې وګورئ، دوی ډیر څه شریکوي، خو څومره چې بیا موږ جدي نیسو، هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتې شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره مني که نه مني؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بې پیغامه، بې میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیزې لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې، نورو ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنی نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولی د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې، چې د ده له دغه عکس، له دغه ویډیو، له دغه لیکنې نه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول، د موږ دودیزې ټولنې ته په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولی شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپاره نه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وې کوم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وې نه کوم. یو بل دا چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر یې، زه هیڅ نه یم متاثر شوی. ما ته بې معنا ده، مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یرایکه دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسېدلی، آیا نور یې متاثر کړي که یې نه دي کړي. که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نوي مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی شي په ده باندې تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څانګې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. زه اکرام الله اکرام، یو وار بیا د حقیقت څه دی په یوه بله اونیزه خپرونه کې هرکلی کوم. ننګرهار هغه ولایت چې په وروستیو کې د نامنۍ یوې تیزې څپې وځاپه، د دغه ولایت مرکز جلال آباد ښار چې لا هم پکې په یو شمېر سیمو کې کله ناکله ټارګټي وژنې او امنیتي پیښې رامنځته کیږي، د دې تر څنګ په ننګرهار کې د مافیا موجودیت، د ځمکو غصب او خاري تنظیم هغه مسایل دي چې د دې خار خلک او د دې ولایت خلک یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي دي. د حقیقت څه دی په روانه خپرونه کې غواړو د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره خبرې اترې ولرو. له ده به یې واورو چې د ننګرهار حالات څنګه دي، په بېلابېلو مسایلو کې به ورسره خبرې اترې وکړو. ډېره زیاته مننه میاخیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پایلې لامدینه کړو، سره له دې چې تاسو ډېر کم وخت کې چې ننګرهار ته تللی یاست، په همدې کمه موده کې مو څه درک کړل، له کومو پلانونو سره ننګرهار ته تللی یاست، که مهرباني وکړئ پایلې لامدینه کړئ. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. اول خو دا ده چې د ننګرهار نه یوازې یو کس والی بدل شوی ده، او نورې د ننګرهار ټولې ادارې هغه امنیتي سکتور دی او په دانو کې دا ټول په خپل ځای دي. نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده وضع وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار دي او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. په دې خاطر باندې دا زه ډاډ ورکوم چې یوازې والی بدل شوی دی، بلکې دوی ټولې ادارې په خپل ځای دي او مرکزي فعاله دي او د مخکې نه هم بهتره شوي دي. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي، او دا حکومتداري یوازې نه چې د جلال آباد په ښار کې، بلکې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ښه شي. نو د ننګرهار د ټولو ولسوالانو سره ما مجلس درلوده، د مدني ټولنو سره، د مشرانو سره. زمونږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ
تاسو مخکې والی صاحب د نوري ادارې په اړه یادونه وکړه، ومو ویل چې یوازې والی بدل شوی دی، نور هر څه په خپل حال دي. د ننګرهار زیاتره خلکو سره چې موږ غږېدلي وو، له همدغه خلکو نه اصلا شکایت موجود دی. دوی وایي چې ولسوالان مثلا له تیرو 15 کلونو رئیس یې همدا یو ولسوالان دي، له یوې چوکۍ نه ځي بلې ولسوالۍ ته، له بلې نه بلې ته ځي. امنیه قومندانان په همدې شکل باندې
چې اول تشویش اول چې یو څوک نه یو شي ته ځي، اول د موجوده خپل وضع باید وساتي. نو په دې خاطر ما خبره وکړه چې دا موجوده وضع بهتره شوې ده، د امنیتي سکتور ترمنځ همغږي اضافه شوې ده، اما دا چې اوس موږ خپل حکومتداري لړۍ ولسوالیو ته غځوو، نو دې چې به موږ ولسوالۍ په ولسوالۍ باندې ارزیابي کړو، اواز دې چې تغییر ضرورت وو هلته به تغییر راولو. ځکه زموږ هدف دا نه ده، او زما شخصا د حکومتدارۍ په دغه کې چې یوازې تغییر د تغییر په خاطر باندې وي. که چیرې څوک کار نشي کولی او یا مشکلات لري، نو طبعا هلته به تغییر هم راځي، داسې نه چې تغییر به نه راځي. خو د تغییر باید د یو پلان سره، د یو فکر سره او د شرایطو په حساب باندې باید رامنځته شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو شل دېرشو کالو کې قسم قسم مسائل د تیر شوي دي. نو که چیرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لارې وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر څو چې په د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې اعتبار را پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرنه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لارې اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به همدغسې ولسوالیو سره قدم په قدم به مخکیزو ان شاء الله.
والی صاحب، کرا شو د امنیت برخه ته په جلال آباد باندې د نامنې یو ډیره سخت سپه تیره شو، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنې ښکار دی او نامنې پکې موجوده ده، خلکو سره لا هم ویرشته د نامنې په اړه. د نامنې په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه است په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کوم څه ولوسته امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شینوارو سیمه چې په خاصو وکړه نه شو وسال ته نه خلک ګور اټای لري د حکومت په کنټرول کې ده. ایا واز لري په دې سیمه چې د دې اخته سرحد ته نږدې نه حالت یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو کې نه تلو دا ته نه شول او تهدید زیاتو اوس خبر حالت نه شو. د لالپورې او د دې سیمه لپاره هم پلان لرو چې حالت ام عملیات سره کو، ام حالت امنیتی استحکام را مسته کو. او د دې نه د روستا د خوجانو او د وزیرو د وزارت طرفه هم دا پلان لرو. نو مقصد دا مسایل د سړي چې هغه وزر کړ په خوانه وګوري نه ډیره خشبه ده، او د حکومت عین امنیتی قوای اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا په خپله یو لوی لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار، والی صاحب، خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسیدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې صورت نیسي، ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي، د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوې دي. یوه جنایي د غلا مسله ده چې دوه کسه سارقین نیول شي، یو خپل خپلوان بلې وژنه ده، دا هدفي وژنه نه وه، او یو کس د پولیس نه زخمي شوی ده چې هغه پولیس هم د تعقیب لاندې دی او دغه دی، او یو انفجار د دیسو د پله سره د بایسکل کې یو دغه ځای پرې شوی چې درې کسه هلته زخمیان وو. دا هغه واقعیت دی چې شوي دي. مګر د دې په مقابل کې دا د لس زره کیلوګرامه موږ انفجاري مواد ونیول، پولیسګونو تمانچې او دا نور مواد مو ونیول. د ننګرهار په دغه کې تقریبا بعضې تلاشي او دا شیان وشول، هغې کې ډېر شیان دغه د جنایي دغه دا رامنځته شول. نو دا کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعال دي، او بلکې د دوی مورال نور هم کمی شوی دی، ځکه چې اکثریت پېژنم پخوانو سره کار کړی دی. نو دوی اوس هغه کم قوت چې دی درلوده، کوم فکر چې دی درلوده، د هغې نه اوس لس چنده زیات فعالیت کوي. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص مرمه و. یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی، چې هغه نو سم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو، چې هغه د اډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده. نو دغه شیان دي چې دی باندې سره په فکر کې لرو، او دا باید وشي. خارجي شکل د جلال آباد د ښار په شکل نه ښکاري، دغه یو مشکل دی.
والي صاحب، له امنیت ورخوا غصب بله یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوي دي. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې وه، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاري به وساتل شي، که نه وبدرېږي؟
بې بالکل دا خود جمهور رئیس هدایت ماتم و غیتم و طول امنیتی دارو تا داده چیه که دولت خپل مال نشی کوده چی اگر محفوظ که و دخل کنه واقعی نبال چه امنیت بسنگ و سایی نفدیل هزمان اگر که هز توقف نشته ده از غصم پرون منگا ده امنیتی سکر سره او هم د زمنګ د اراضی د ادارې سره او د کانال دیو سره نه ده کېدلی او سبا سره هم ګورم چې دیو باید د کارت نورم شدت ورکی او د دغه کې البته د اسنادو په لحاظ باندې د شواهدو په لحاظ باندې نه دي کې هیڅ نه سکتگی ناراضی او نه براش ان شاء الله.
یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله د ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. دا که د ولسی جرګې یو شمیر غړي دي او دا که یا داخلي مافیا ده، د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او او سمره ډاډ به پولیس ته ورکې دوی پوړاندي.
زما دلته دوه خبرې دي. یو خبره دا ده چې زه د تکرار د هر ګوتړي د هر شخص ز احترام لرم او ټول عزت ز ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅ قیم نه دي. ما مثال ته ټول ته دا ویل چې لکه سور چراغ ته چې نسکمو وخت چې چراغ سور کیږي هغه ته لینک گزرم ودریږي، هغه ته رکشه هم ودریږي، هغه ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودریږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویل چې زه په لینک گزر کې سوري موضوع به رسول چلام تیریږم. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغه د قانوني برخورد کیږي او د قانون په چوکاټ کې به راغلو. زه خپله په دې چوکۍ باندې د چا په نفوذ او واسطه باندې نه یم مقرر شوی. نو څو د چا په نفوذ باندې مقرر نه شي د هغې تحصیل لازم دی. نو دلته دولتداري دا نه ده چې څوک چا تحصیل لازم شي. دغه چوکۍ دغه مقام دا د ملت دغه دی او دا د قانون په چوکاټ کې کار کوي. نو د دې په مقابل کې که یو قانوني مسله رامنځته کیږي هیڅوک یې مقابل کې ودرلی نه شي.
والي صاحب، دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. یوه دا ده چې په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بڼ شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅیږي او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستي صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي جلال آباد ښار؟
دا درې څلور برخې دي چې لري. یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده. زه پرون مرغې ته وتلی وم د حوزې کسان سره وویلم څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دغه حرکت کې مریضان دي. نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې او یا د یو دغه لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې ما بله ورځ هم غلام احترام او دا کسان د جلال آباد راغوښتي وو چې دیو باید د خلکو سره خبرې پدې باندې وکړي. هره کورنۍ باید پرې چې برخه واخلي ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه دې کې علما احترام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي سي او آگاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي. نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي. کوم چې د حکومت پورې اړه لري، کوم چې د خلکو پورې اړه لري او کوم چې سي سکو پورې اړه لري، انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو او باید کار وشي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه والي صاحب، په سوشل میډیا یا په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې په ننګرهار کې چې عام تصور چې کوم موجود دی هغه دا دی چې شاه محمود میاخیل یو اکاډمیک شخصیت دی، د قلم والا سړی دی او د کتاب او د خبرې سړی دی. خو ننګرهار دپاره د دوی په وینا داسې یو کس پکار دی چې هغه جدي وي، هغه یعنی دغه په ننګرهار کې د مافیا په وړاندې جدي مبارزه وکړي. کوم ځواب ورته لرئ؟
ما جواب خدا د سیمه ما تلويخ کله کار کړی دی. زه چې په کوالې ما کتابونه مې لیکلي دي، مقالې مې لیکلي دي. خو د دې ترڅنګ زه د کورنۍ چارو وزارت مینم هغه ځای کې ما خپل کار کړی دی. هغه خپل پوښتنه کولی شي چې موافق وو په خپل کار کې. د اوسنۍ اداره کې کار کوو، دا هم د مدیریت او منیجمنت یوه اداره وه. حتی ډېر پخوا د تعلیم و تربیه او په نورو ادارو کې ما کار کړی دی. نو مدیریت دغه پرانه وای چې سره ځان کې دی وخه مدیریت دا چې سیستم جوړ کړي د قانون حاکمیت په ټول باندې یو شان تطبیق کړي او بل اخره حکومتداري خشي نو د والی وظیفه دا ده چې د ولس سره اړیکې لري د حکومتداري خواله لپاره او د سیستم جوړولو لپاره نو زه فکر کوم چې دلته د والی د وظیفې په باره کې د پرسپشن یا تصور باندې وخت سم نه دی کنه پرې راځي
ډیر زیاته مننه میاخیل صاحب درنو اوریدونکو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د ننګرهار د بیلابیلو مسایلو په اړه د ازادي رادیو حقیقت څه دی پروګرام سره خبرې کولې تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي تر بیا د الله پامان
شمانو راتون کتارا موری او پلارا دخدای دپارا دما شمانو راتون کتارا دما شمانو راتون کتارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چلو شي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کچارا.